گرانو افریدون که سلام علیکم و د آزادی رادیو د خبرونه تمو ز اسمت څاروان هر کله کوم لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د طالبانو وایندوی په 2015 کال کې د دوی د حکومت او نړیوالو اړیکې پراخې شوې دي. ذبیح الله مجاهد نن د 2015 کال په وروستۍ ورځ په اکسپانه کې ښلي د دې کال په ترڅ کې روسیې د دوی حکومت په رسمیت وپیژنده او د دوی د کابینې غړیو د ریاست الوزرا د مرستیالانو په شمول نه نیوي بهرني سفرونه کړي چې د ډیپلوماتیکو اړیکو د پراختیا سبب شوي دي. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې څلورو کلونو کې چې کابل نیولې دی د بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګېدو هڅې کړې خو نړیوالو د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دوی انتقاد کوي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه نه دي ورکړي. طالبان بیا دا خبره ردوي او ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دا حقونه رعایت کړي دي. په فرا کې په سیلونو کې یو شمېر ایسار کسان ژغورل شوي دي. په فرا کې د طالبانو چارواکو نن وویل چې د مرکز په قروغ زرد او دوزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورلي او خوندي ځایونو ته لېږدولي دي. په فرا ولایت کې د سې شنبې په شپه د سیلونو له امله د یوه تن د مړینې د څلورو نورو د ټپي کېدو او خلکو ته د مالي زیانونو د اوښتو خبرونه خپاره شوي وو. د سیلونو له امله د فرا په لرې پرتو سیمو کې هم د سرو مال د زیان د اوښتو خبرونه خپاره شوی خو تر اوسه له رسنیو سره دقیق شمیرې نه دي شریکې شوی. د بریتانیا پولیس د یو شل کلن افغان د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د بریتانیا په شمال لویدیځ کې د نیوټن لیویلز په روغتون کې د سه شنبې په ورځ ناوخته په یوې فلزي آلې 15 کسان برسیرن ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي دي چې مشکوک کس روغتون ته له ډاکټر سره د لیدو لپاره تللی وو خو کله چې غوښتنه رد شوه په قهر شو یو میز یې مات کړ بیا یې پر خلکو حمله وکړه. په ایران کې لاریونونه له پلازمینې تهران څخه نورو ښارونو ته غځېدلي دي. دا اعتراضونه د انفلاسیون او د پیسو د ارزښت د کمیدو له کبله له پلازمینې تهران څخه نورو ښارونو ته خپاره شوي دي. اعتراضونه د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شول چې د امریکایي ډالر په وړاندې د ایراني ریال ارزښت تر بل هر وخت ټیټ شو نو هم هغه و چې د تهران په لوی بازار کې دوکاندارانو اعتصاب وکاوه. د راپورونو له مخې له تهران پرته په کراج، همدان، ملایرد، قشم، کرمانشاه، شیراز، اصفهان او یزد کې هم مظاهره شوې دي. پولیسو په ځینو سیمو کې د لاریونوالو د ټیټ پرک کولو لپاره له اوښلن ګازه کار اخیستی دی. او د افغانستان کرکټ بورډ نن د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمدزی او اساق رحیمی هغه چیرې دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کله نه دي لوبېدلي. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شلووره نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربتو پیل شي او یو میاشت دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبې شي. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عربي امارات او کانادا یو ځای دی. زموږ شخله آزادی رادیو اوري. د طالبانو حکومت وای د روزل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیرې 300,000 ته رسولې. خو ځینې خلک وای د امنیتي ځواکونو پر ځای دي خلکو ته د کار په برابرولو پانګونه وشي.
خلق وږی دی، خلق په غربت کې ژوند کوي، سختي ګالي، کار نشته.
پاکستانی سوداګر وای د افغانستان د لارو د بندیدو له کبله میلیونونه ډالر زیان کړی دی. په افغانستان کې په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز 3 کاله پوره شول. هغوی له نړیوالې ټولنې مرسته غواړي.
پیله همداده چې د افغان خزو د درد او غټ نړیوالو ته ورسوي تاسو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه.
د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال شلووره جام لپاره لوبډله اعلان کړه. ځینې کرکټ پوهان وایي د میډل آرډر پخوانی ستونزه لا هم پر ځای ده.
تمه کېده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کړي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای په 2015 کال کې د روزل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر لشتر لشه 3,00,000 ته لوړ کړی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه کې د خپل حکومت د لاسته راوړنو په کالني راپور کې لیکلي دفاع وزارت یې د روزل شویو امنیتي ځواکونو شمیر 101,000 لوړ کړ او دغه شان له 1,00,000 زیاتو پولیسو هم د امنیت جرمي تحقیقاتو سرحدي کنټرول او لوجستیک په برخو کې روزنه بشپړه کړه. خو د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي وایي داسې مهال چې په هیواد کې فقر بېوزلي او بیکاري ورځ تر بلې ډېریږي د امنیتي ځواکونو ډېرول لومړیتوب نه دی بلکې د دوی په باور د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره باید کار وشي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د دوی د روزل شوي ځواکونو شمیر لږ تر لږه 3,00,000 کسانو ته لوړ شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چهارشنبه د دسمبر 1 په خپل اکسپانه په 2015 کال کې د دوی د لاسته راوړنو په کلنی راپور کې لیکلي تیر کال د دوی د دفاع وزارت د امنیتي ځواکونو د روزل شویو شمیر 1,01,043 ته ورسید. همدا ډول په خبره په یو کال کې 1,03,000 پولیس هم په امنیتي جنایي سرحدي لوجستیکي او نورو برخو کې له روزنې فارغ شوي دي. خو نوموړي دا نه دي لیکلي چې اوس مهال د طالبانو د حکومت د وسلوالو ځواکونو شمیر څومره دی. خو د تیر 1,403 لمریز کال په حمل میاشت کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت له تلونیو سره په ځانګړي مرکه کې دا کړی و چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 5,00,000 تنه دی. دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټي په خپل وروستي راپور کې چې د دسمبر په نیمایي کې خپور کړی ویلي و چې د طالبانو امنیتي دستګاه له 380 څخه تر 450,000 پورې پرسونل لري چې شاوخوا 150,000 دفاعي او 200,000 پولیس او استخباراتي ځواکونه دي. په دې راپور کې راغلي و چې د 2015 مالي کال په لومړۍ نیمایي کې په امنیتي برخې پورې اړوند طالبانو لګښتونه 55.2 میلیارد افغانۍ و. داسې مهال چې 4.2 میلیارد افغانۍ په نورو سکتورونو کې مصرف شوي. خو طالبانو د دغه راپور په اړه څه نه ویلي. د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له لوري د 2015 زیږدیز کال په خپور شوي کلني راپور کې د ډیپلوماسۍ او نورو هیوادونو سره د اړیکو اقتصادي ودې بیارغونې او بېلابېلو نورو مسایلو په اړه هم توضیحات ورکړل شوي. په همدې حال کې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې په هیواد کې فقر بېوزلي او بیکاري ورځ تر بلې ډېریږي د امنیتي ځواکونو ډېرول لومړیتوب نه بلکې د دوی په خبره د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره باید کار وشي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ستونزې نور ډېرې زیاتې دي. خلک وږي دي، خلک کار غواړي، د دې په ځای چې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وشي دوی ځواکونه وایي چې ډېره وو. تو خدای څلور کاله کېږي طالبان راغلي دي او نو ورځ تر بلې خلک بېوسله کېږي. دوی باید دا ووایي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو لپاره یې څه کړي. ځواکونو یا د عسکرو ډېرول خو دوی د خپل نظام لپاره کوي چې خپل نظام وساتي. حکومتونه خو په ټوله دنیا کې د خلکو د ژوند ښه کېدو لپاره کار کوي.
د ختیز ننګرهار یو اوسیدونکي هم د نوم د نخبرېدو او وګ بدلون په شرط ورته خبره وکړه.
دوی ولې کار نه پیدا کوي خلکو ته؟ خلک وږي دي، خلک په غربت کې ژوند کوي، سختي ګالي، کار نشته، ځوانان نورو هیوادو ته په قاچاقي لارو ځي، په سختو لارو مزل کوي تر څو یو مړې روزي د کورنۍ لپاره پیدا کړي. زه به پوځ څه کوم یا زه به د دوی قطې څه کوم چې دوی به د قطو لپاره کسان نیسي؟ پوځ خو زما ماشومان نسي مړولی، زه به پوځ څه کوم؟ موږ ته د کار پیدا کړي، ځوانانو ته د کار پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په 2016 کال کې به د افغانستان لږ تر لږه 22 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په راپور کې راغلي چې افغانستان به په 2016 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. راپور کې ویل شوي چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالي او د وګړو د حقونو پرلپسې محدودیتونو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوري کړي. د اوچا پټکو د فشارونو اوس د خوړو د نامنې لزیاتې دوه لګونډي هیوادونو څخه د کډوالو پراخستنیدنې د اقلیمي بدلون لامل وچکالی او پر لپسې طبي پیښو سره یو ځای شوي او وضعیت لا پیچلی کړی دی. خو د طالبان حکومت بیا مخکې ویلو په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې په اړه راپور ورکوي. مخکې هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو افغانستان کې د موجود بشري ناورین او اړمنو سره د مرستو د کمېدو راپورونه ورکړي وو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي لارو د بندیدو له کبله د دواړو خواوو سوداګرو د میلیونونو ډالرو زیات کړی دی. په دې اړه هم په دې خبرونه کې راپور لرو. خو اوس یوه بله موضوع، د پاکستان د کډوالو په بیلابیلو کمپونو کې میشت افغانان وایي د پاکستان حکومت کمپونو ته د هر ډول خدمتونو په پرې کولو سره پر دوی سخت فشار راوستی دی. دغه افغان کډوال چې تر ډېره خیبر پښتونخوا ایالت په کمپونو کې ژوند کوي وایي حکومت پر دوی اوبه او برېښنا پرې او دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د موضوع تفصیل واوري.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو له زیاتېدو سره د خیبر پښتونخوا ایالت په بیلابیلو پنغالو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د حکومت له لوري پر دوی د اوبو پرې کېدو یو ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په کمپ کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل دغه اقدام زرګونه کورنۍ اغېزمنې کړې دي. نوموړي چهارشنبه د ډسمبر 1 ازادي راډیو ته وویل
اوبه تقریبا بندې دي او خلک له ستونزو سره خامخا کېږي چې اوبه نه وي خامخا ستونزې خو دې سره راولاړېږي. نو فلحال خلکو ځان ته شمسیانې لګولي دي او دا جنریټر دي دي نو استفاده کوي. سرکاري اوبه نشته.
د پېښور په زندۍ کمپ کې میشت یو بل افغان کډوال ظریف کاموال وایي د دوی د کمپ په ګډون په ټولو کمپونو کې دولتي ښوونځي تړل شوي او د دوی ماشومان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
خبر په پښتونخوا کې کوم سرکاري مکتبونه دي ټولو نه وسایل وړي دي. صرف په شمشدو کمپ کې او کومو ملکانو چې لږ مقاومت کړی هغې سره به وسایل یو سکول کې به پاتې دي. نور وسایل ټولو نه وړي.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسؤلین هم وایي چې په وروستیو کې د دې ایالت په ټولو کمپونو کې د اوبو او برېښنا په ګډون افغان کډوالو ته بنسټیز او لومړني خدمات بند شوي. د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په سر کې یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی وو چې د سوابۍ سیمه ییزو چارواکو د افغان کډوالو د دوو کمپونو اوسیدونکو ته ویلي چې باید د ډسمبر تر 1 پورې دا کمپونه خالي کړي، کنه د ډسمبر په 1 بعد دوی په وړاندې عملیات پیل شي او دا کمپ به د عملیاتو په ترڅ کې ونه لول شي. د پاکستان د ډان ورسپانې د راپور پر بنسټ ډېرې دا کمپونه د 1980 میلسیزې په پیل کې د پخواني شوروي اتحاد لخوا پر افغانستان د یرغل پر مهال جوړ شوي او لا هم زرګونه افغان کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار د دغه کمپونو د تړل کېدو د پرېکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي وو هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پرېکړې د پایلو په اړه سخت اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ په بېساري ډول چټکه شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د ډسمبر په 14 په خبر کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې افغانستان هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوخته. دغه کمشنري ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول جبري استل د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کابو 2 میاشتو راهیسې د لارو د بندېدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له 10,000 څخه زیات افغان او پاکستاني سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي ځکه چې د هغوی ترانزیتي لیږدونې د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدی عمله تر 10,000 زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورس په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانډي راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستیال رئیس ضیاءالحق سرحدی هم وایي چې په تیرو څه باندې 80 ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندېدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم. بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د مونږ کم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی. اوس پورې د تقریبا د 80 ورځو کې $205 million نقصان شوی دی غټ مارکیټ وګ نه د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته
پاکستانی چارواکو ویلي چې له شاوخوا 1,000 to 2,000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته په لاره وو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواوو د سوداګرو واردات او صادرات لېږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي چې له عملی ژر خرابیدونکي توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتو په یوه راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندشت د دواړو خواوو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا $1 million تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. پخوا هم د سیاسي تاوتریخوالي او امنیتي پیښو په مهال ورته خندونه رامسته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دواړو لورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي څو د نورو اقتصادي زیانونو مخه ونیول شي او پر هغو ټولنو بشري اغېزې رامنځته نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د اوږدې مودې لپاره تړلې پاتې شي نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې ثباتي به لا ژور کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغه خلاصي نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نه وي ورکړي چې بیا به سوداګری لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي. د افغانستان کرکټ بورډ نن د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشه لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمدزی او اساق رحیمی هغه لوبغاړي دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کله نو لوبیدل. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شلواره نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربه تو پیل شي او یو میاشت دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبیږي. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عربی امارات او کاناډا یو ځای دي. د ټاکل شوی لوبډلې په اړه زموږ همکاري سنا کاکل د کرکټ له یو نظر خاون بختیار ساحل سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتل دي چې د دې لوبډلې یعنی د دې اعلان شوی لوبډلې په اړه د دوی نظر څه دی.
په عمومي ډول کې د سکواډ وار زول شي په دې کې تر ډیره هغه لوبغاړي دي چې تمه یې کې د رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران په اوپننګ کې ورسره صدیق الله تل درویش رسولي عظمت الله عمرزی دا 15 د ټاپ آرډر بیټسمنان دي. شپږم نمبر کې لګستون زده خوشاید کرکټ بورډ لوبډله به ګلبدین نائب ته د غزې ورکي ورسره به بیا محمد نبی راځي. محمد نبی نو وروسته راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل حق فاروقی او نوین الحق یو بهترین یو لسکسیز لوبډله تنه انتخاب دی شي چې کم مستون زب کې نوینم او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نائب کا کریم جنت. زه وایم چې ګلبدین نائب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبوي او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې اساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمین کلو بول کیږي ګټور به وي ځکه هغه کیپینګ کوي بیا به ګربز ته لږ ذره فری هینډ وي او هغه به یوازې یو دنده مختوړي.
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوی څومره به غوړ انتخاب شوی او آیا وبسلېږي؟
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته او هغه د میډل اډر د یو توپوهون کې مسله ده چې مخ کې پاغه برخه کې په 15م یا 16م نمبر باندې نجیب زدران توپوهنه کوله هغه ته شلا هم خالد بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم
کڅام با استعداد لوبغاړی دی خو ګټور تمام نشو. نو تمه کېده چې دغه پوزیشن ته به کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کی چې هغه د دې وړتیا ولري. خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړی څوک چې د شلوریز کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړی نه دی. هغه د اوږد فارمټ لپاره ښه ثابتې دی چې خو شلوریز کرکټ کې د عمره وړتیا نه لري چې هغه د میډل آرډر د توپ وهونکي په توګه دغه تشه ډکه کی. دا یو ستونزه ده په دې سکواډ کې. بله مسله پکې ده مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له انده چې کرکټ بورډ ساوه شوی باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای, ځکه مجیب لا هم هغه د میچ وینینګ په حالت کې نه دی. دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري. او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داس یو لوبغاړی دی چې ورځ تر بلې مونږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په کېدو روان دی. دا یو مسله ده باید د سکواډ کې وای. بله مسله د چټک توپ اچونې په برخه کې د عبدالله احمدزی انتخاب زما لاندې مناسب انتخاب نشي کېدی. یو خو شلوریز کرکټ چې دی تر ډیره پورې دغه سی توپ اچونکو لپاره مناسب دی چې هغوی ویریشن سره توپ اچونه کوي. معنا دا چې هغوی مهارتونه لري. یوازې چټکه توپ اچونه د دې بسنه نه کوي چې یو لوبغاړی دی په کې شلوریز کرکټ کې ځان بچ کړی شي. په شلوریز کرکټ کې به ته اکانمي صحیح ساتي, یعنی په پښلو په چلیری شو توپونو باید تر دیر شو لوړې منډې ورنه کی, او کتر چلیری شو توپونو دې چلیری شو نه کمې منډې ورکړې, دوه درې وکټې دې واخستې. دا ډېر ارزښت لري او په مهم وخت کې چې لوبډله تا ته اړتیا لري ته باید اور څنګه وکړي. په شلوریز کرکټ کې هر بال کول چې وي دا کاونټ کیږي یا حسابېږي یا پام ورته کیږي. نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکي لوبغاړي پکاريږي. آپشنونو کې افغانستان لزانه سره بلال سمی درلود, امدارنګ ضیا شریفی, دغه راز نوید زدران. دا درې هغه توپ اچونکي دي زما لاندې چې دوی د دې وړتیا لري چې باید په لوبډله کې وي. یو وجه دا ده چې له ډیره وخته دوی له لوبډلې سره دي, هارد بال کرکټ کوي, مختلف نړیوال میچونه کړي دي. عبدالله احمد زید تازه له ټینس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته. نو خلوب غاړه ده, ښه استعداد ده, خلا وخت ته اړتیا لري چې هغه ولوبېږي.
کومې لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي دې ته په پام, آیا افغانستان به څومره مخته ولاړ شي؟
په نړیوال جام کې بیا د افغانستان سیالان چې دي, زه فکر کوم په ګروپي پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري, چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي. که تاسو ووینئ نن سبا نیوزیلند او ساوت افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی تر نیمه پیلو پورې ځان رسېږي. معنا دا چې په ګروپي پړاو کې خې سیالي کوي. افغانستان که څه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو اړخیزه توګه ماتې ورکړې وه, له سولفي قای بیا په یو اړخیزه توګه په سیمی فاینل کې ماتې خوړلې وه, خو اسانه به نه وي. یو اډوانټیج یا برتري د افغانستان لپاره دا ده چې لوبي په آسیا کې دي, په ځانګړې توګه په هند او سریلانکا کې چیرته چې د سپین بولینګ تلت درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې. دا چانس د افغانستان لپاره ښه دی. او لکه څنګه چې ستاسو په پوښتنه کې دي, افغانستان رښتیا هم د دې چانس لري چې له ګروپي پړاو څخه بل پړاو ته یا د سوپر ایټ یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړي. په دې هیله
د افغانستان د شلوور جام لپاره د افغانستان د ټیم د اعلان په اړه مو د کرکټ له نظر خوان بختیار ساحل سره مرکه واوریده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د شزو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا له بندیز درې کلونه وړي له دندو راګرځول شوي ځینې شزې او نجونې وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له درې کلونو په اوښتو سره د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بې ساري ډول خراب شوی چې نفقه ګټونکي ښځې وي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي. د کابل ښار یوې اوسېدونکي او د یوې بهرنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت لخوانه وازیدا بلکې لسکونه نوري خزینه همکاران یې هم لداندو منسوي د نوم نخ پرولو په شرط یې د دسمبر په شپږ وستمه ازادي راډیو ته وویل.
یک درد یست خلاصه بالای روح روان تمام دختر خانمایی و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده
ده سیو درده چه در طول حق انجون و خزو چه دن دیه در لوده روانی اغیز من کرده پر مک طول یه منفی اغیز کرده اوس چه اکثر خزی انجونی بیکار دی دیره دست کورنی پیجنم چه آن لمجبوریت یه سوال تمخه کرده دا وضعیت ډېر بوږنوونکی دی. ان په کورنیو کې ستونزې پیدا کړې ځکه چې کومه تمه چې پرون له نجونو ښځو وه چې تنخواه راوړي اوس ټولې بېکاره یو. له اسلامي عمارته مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یو لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یوه مړۍ حلاله روسي خپلو کورنیو ته وګټو.
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري. یوازې دا نه بلکې د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند یوې ادارې کارکوونکي وه او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بېلابېلو محدودیتونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ کړل سوی هم ازادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ.
په اوسنی وخت کې د ښځو لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی. حتی که لوړې زده کړې ولري، حتی که یوه ښځه څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري، نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د ښځو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړي ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړي ده. افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک ده، خو پلار ورور خاوند دا ټول هر څه یې د لاسه ورکړي دي، نو هغې یعنې نشي کولی چې وظیفه اوس اجرا کړي. ډېر زیات ستونزې سره، ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. کار په برخه کې څومره شرایط سخت شوي، هیله هم دا ده چې د افغان ښځو دا درد او غږ نړیوالو ته ورسوي ترڅو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي.
نه افغانان داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د ډسمبر څلېرویشتمه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2022 کال د ډسمبر په څلېرویشتمه د یو فرمان په صادرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل. خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2024 کال کې د دسمبر په 9 په خپل ایکس پاڼه د یو مکتوب په خپرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د ښځینه کارکوونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې ښځې له ډیری نادولتي دندو ایستلې وې. د وزارت د مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې که دا مؤسسې او ادارې د دوی امر ونه مني ټول فعالیتونه به یې ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي. د یادونې ده چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له دې بندیز څو ورځې مخکې دوی انجونې پوهنتونونو ته له تګ او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. داسې مهال چې لا له وړاندې یې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شوي نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثرو طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو ادعاوې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې اکثر افغان نجونې او ښځې له حقیقت لرې بولي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې تر دې بندیز وروسته د هغو افغان کورنیو چې نفقه ګټونکې ښځې دي او د ښځینهوو په مدیریت رهبري کېږي روان وضعیت په بېساري ډول بوږنوونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د دې حالاتو د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي. له دې ډلې د ښځو بشري حقونو فعالې یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل:
تصمیم اینا گرفتن تنها اکت طبیعی زنان پایمال نساختن، بلکه
دا پریکره چه دوی کرینه وزی لخزو طبیعی حق خیسته، بلکه دا زرگون و کورنی و شوندی بی وزلی او نهیلی سر مخ کرده. نموک دا پریکره و انسانی نوری نو کار ظلم بلو که دا محدودیتون دوام ممومی دا خزو او خو کورنی و چه وزین سرپرستان ای خزی دی راتلون که بایی ترنن هم تیارشی او یو نسل شرافت مندان جوان تا هیلال لسور کوی.
دا ملگرو ملتون و سازمان د ښځو څنګه یو ان وومن د روان 2025 کال د جون پر 18 په خپل ویب پاڼه خپور کړي راپور کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړې وه او ویلي و چې هرو لسو څخه نهه افغان ښځې د کار زده کړو یا مهارتونو له روزنې ایستل شوي چې د بیکارۍ کچه یې لوړه کړې ده. ملګرو ملتونو اټکل کړی و چې پر ښځو دې محدودیتونو افغانستان ته په کال کې له $1 میلیارډ ډېر اقتصادي زیان رسولی دی. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره د نادولتي ادارو ترڅنګ آن په ډیری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو په هیواد دننه د افغانانو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او سازمانونو پراخ غبرګونونه هم راوپارول او دا یې له عامه ټولنې د ښځو د څنډې ته کولو سیستماتیکه هڅه بللې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پری هیلچ ټول جوړ غوښتل من بیاست شره ولاسته ولسم ټولګي و ولسم ولسته تاسو نن یو نوې موضوع شروع کو په دا سفر کې کومه موږ او تاسو به شمزي حیوانات او د هغوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کېږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي، چې خپل زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دي هغه کوم شو بشمزي لرونکي حیوانات چې دي چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دي، چې د اسفنجونو فایلم، سنتریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدونو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دي. زه دغه کم جوړښتونه چې دي دا ټول په تفصیلي ډول سره پیژنه او د دې ځانګړتیاوي باندې هم ځان پوه کړو. زموږ اساسي درس به د څلور اتیایمې صفې څخه تر نیمې صفې پورې دوام وکړي. رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو. دغه فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینی چې دی ډیر ساده جوړش لري، مګر ځینی ډیر پیچلي جوړشتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 800 مترو پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینی په اوبو کې ژوند کوي او ځینی په چاپېریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي او مختلف ډولونه لري. په دې کې رازو د دې ټول ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، لکه ژورو چې دی، ژور چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدنو ځانګړتیاوي وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولستس څخه اخیستل شوی دی، چې د پاستا بدن معنا ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامس معلومیږي، د دې وجود چې دی نرم او پوست دی، او دی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګېډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تنازل لري، یعنی دغه د دوی ټول دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسوي. او دوی چې دی دغه دواړه خیزه برخې چې دی د نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، او دا نازکه غشا چې دی د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو لپاره یا هم د شکار کولو لپاره په خوله کې اریته ورته جوړش لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغو برخو کې چې لري وجود لري. او دې کوم اطراف چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمونه دی ټول چې دی ومنتل ته خلاص دي او دغه رقم دی اطراف هم د منتل د لاسه کی او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي د دې ځنی کوم ژوند دی موجوده چې دی هغه پښې مثال پښې چې دی په سر کې دي او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلې دوران لري نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې شغل ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطح په واسطه دی چې کوي خپل تنفس کوي او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري همدارنګه د عصبي غوټې چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري مطلب دغه غوټې چې دي څلور غوټې لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټې وجود لري او همدارنګه د شولو بویولو لمسې له دوه توازن دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري چې هغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي دغه بوی وکولای شي یان دا ټول څغره هم پدې کې وجود لري او د بدن خالګای چې د هغه د سیلم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي پکې کې واقع دي وجود لري چې رازو د دوی دولونه چې د غوس خې یو ډول چې صدف دي د هغه کم بهرنۍ جوړښت دي هغه سکلیټي دوی چې د صدف په واسطه پوښل سي وي دي دغه کم حیوانات چې دغه صدف چې خپل سکلیټي دنی برخه د چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي تاسو حلزون چې دی حلزون پیژنو حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی او پاتې دی نیوی اکټوپس اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل سي دوی یو ډول تور ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کم ښکار چې پر د کیږي هغه څخه ځان وساتي ورپسې راځو حلزون چې دی حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دی او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه شکلونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړې شکرونه لري چې د دوه شکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پاته دوه کوچني نور شکرونه په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کولای شي نه هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړښت لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص خیا دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري او دوی چې دی اړې ته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي چې د حزون ډېری نیوي چې دی هغه لک د واګي یا سلک او بل چې دی د سلک په نامه سره دیږي چې دا د حزو د ډولونو څخه دی چې ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي ورپسې راځو دوه پلی یا هم صدف چې ډېرې موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو دوه پلی یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل سوی دی او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادیږي او دوی دوه پلی دي راځو د صدف جوړېدل وایو صدف چې دی خپل عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ سوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش پواسطه پوشل سوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوډین څخه جوړه سوې ده او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب سي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره میمیږي او همدارنګه کچیر د خارج څخه دی ته داخل اضافي مواد ورسي دوی د دوی عضوي مواد چې دی د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلي جوړیږي او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شیانو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي دا زو د پاسته بدن او اهمیت وايي پاسته بدن چې دی هغه د ډیرو شیانو د لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې په ځینو ختیځ آسیایي امریکا او افریقایي وادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته او همدارنګه د دې ځینې نور چې دی ایډن د ایډن د لور له عمله ډېر ارزښت لري. همدارنګه دوه پلې چې د چملغره له جوړې دغه مرغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو د نو په ډول وسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د هزون ځینې چې دی هغه زیان رسون کې دی، یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي، لکه هزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځوړلو کې دغه دی، یعنی دوی چې دي نباتات لمنځه وړي او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی سي. ورپسې راځو کړي بند لرونکي چینجان فایلم وایو. کړي را بند لرونکي چینجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادېږي، چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی، یعنی د دې څخه معلومي چې دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی په دنده کړي څخه جوړ شوی دی. او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دي سمندرونه او ځینې چې دي په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي، او ځینې چې دي په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیواناتو کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کړي بند لرونکي چینجانو فایلم وروسته د دې ځانګړتیاوې پېژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري. دوی هم چې دي دوه اړخیزه تناظر لري، او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی، پرته له هغو څخه نور ټوله چې دي د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي، او همدارنګه دوی چې دي بدن یې نمجن دی، ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دي د نازک کیوتیکل په واسطه پوښل شوی او کیوتیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبې او همدارنګه د ژوندۍ موجوداتو او چدو څخه مخنیوي کوي، نو ځکه د دوی جوړښت هم چې دی د دغه عمله نمجن دی. او د دوی هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دوی د کوم د بدن اوږ جوړښت کې وجود لري. او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی، یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي. همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانونو په واسطه بدن دغه کم نور برخو ته چې دی وینه رسیږي، او بیرته زړه ته وینه رسېدل هم دغه رقم سرته رسیږي، یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري. او بل د دوی تنفس چې دی، دوی هم ځینې چې دی د پوستکي په واسطه تنفس کوي، او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس سکین. او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کېږي، دا نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي، او همدارنګه د دوی کوم عمومي خالیګات چې ده هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي. او په دوی کې چې دی عصبي جهاز یو جوړه مغزي غوټي پکشي کې وجود لري، چې هغه د نس په برخه کې دواری وجود لري. همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نورو کارونو لپاره ورڅخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع. ان شاء الله چې په موضوع باندې مو په شډه سره سر خلاصوي اوسه، موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل. راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. د کډی لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدون یا ملاسکا فایلم او پیژندې، همدارنګه د دې ځانګړتیا مو پیژندلې چې کوم ځانګړتیا درلودلې. راځو د دغه فایلم او وروسته چې به دې کلاس سونه اپازونو کې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. ان شاء الله چې کوم موضوعات مون وو یا له هغه د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعه چې په شد دوا سره وکړي. کوم موضوع چې ورته خپل مطالعه د نور زیاتولو لپاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لري کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي. ترڅو د دوی هغه نراتونکو کم لوستونه چې وایو چې په دې مسر خلاص په هغو مدستي سر خلاصيږي، او د دوی کم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځانګړتیا اوسخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږي. په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې تاسو خپل ځانو سره نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د پاستا بدن او ځانګړتیاوې څه شي دي؟ دویم پښتنه ده حلزون څه ډول یو حیوان دی؟ موږ حلزون پیژندې چې د کوم حیوانات په ډله کې راځي. همدارنګه د دوی ډولونه مو وویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودل او جوړښت مو هم وویل چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او درېیمه آخرنۍ پښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي؟ یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلئی د دوه پلئی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې وکړي چې ټول جوړ او صحتمن به یاست. شرح کلاس دولسم ټولګي و یولسم لوست. نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون. په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو. همدارنګه د نیورون ډولونه او د دوی کوم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دوی فعالیت سرته رسوي. لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل او کله موږ وویل چې عضلات چې دي هغه کله چې حرکت کوي د دوی لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لیږدول کېږي. اوس راځو پیژنو چې حسي نیورونونه څه شي دي، خپل نیورون څه شي څخه بحث کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپله د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپېتمې صفحې څخه تر څلور شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی. یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپله پر نیورون باندې ولاړ دی. او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې که چیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي بیا وروسته بیرته منځ ته نه راځي. او نیورونونه چې دی هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنې مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې دی هغه ته سوما هم ویل کېږي. او د دې چې دی د نیورون مرکزی برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر این اې ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریتیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریتیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نیسل ماده غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیروت د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کېږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروتین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریتیکولم چې دی د پروتین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رافي اندوپلازمیک ریتیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروتین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي. او سموت اندوپلازمیک ریتیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل ماده دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروتین ترکیب لپاره کارول کېږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریتیکولم خپله یو اساسي برخه ده.
ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږدي هم پکښې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسېږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دي، حجروي ژوند ساتل دي، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه با د دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونا یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپله د ونې په معنا څه دی. یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري، او دوی چې د یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایی یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې ډنډرایټونه دي چې دغه سپاینونه چې دي د ډنډرایټ په سطحه کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي، او دغه سپاینونه چې دي د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې ډنډرایټونه چې دي ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکسون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو، عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دې اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دوی کولی شي په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال د یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري، خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوش دی، دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوش په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوې ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې، اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د ډنډرایټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنولکي نیورون دي. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم، دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و، هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اورېدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. حسي نیورونونه چې دي هغوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی ډنډرایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکاتو لکه رڼا، غږ، فشار،
فشار یا تودوخ په وړاندې حساس دي چې د دې په مقابل کې د دې عکس العمل ښکاره کوي. حسینونو چې دې د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی چې کوم محرک راځي د عکس العمل لامل کېږي هغه پر دوی پاس احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونو برېښنایي سیګنالونه د افراد عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. اندجس خو موږ تمن میش چې حسي نیورونونو دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، د غلري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅخه کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا دپاره حساسیت ښکاره کوي، او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس زنده سرته رسول، چې دغه کم نیورونونه چې دي د بدن د غړو عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چې کوي تر هدف تر حجرې پورې رسوي، او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه دندرایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چیکي ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنی کوم غده چې کوم مواد تولیدي هورمونونه تولیدي هغو کې دي چیکي ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی د اکسون د مایلین پوښ هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی چې دا د نامس خو معلومیږي چې د دې عصبي سیستم د ننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لېږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلې لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخ سره مخامخ شي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لېږدوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري، دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي د فضا چې خالیګه چې د دوی ترمنځ واقع ده هغه د سایناپس په نامه یادیږي، چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لېږدونه وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه تسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي دغه رقم کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډېر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي او غوښ خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي، یعنی نور خواته نزه. دوی چې دي ډېر اصلي اساسي دندې چې سرته رسي هغه یو خو د ودې انکشاف، سلوک او د نسل ډیرش یا د مسل تولید تنظیمول دي، همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره راوړل دي، او د بدن ټینګ ساتل، استوار ساتل. چې مثال په ازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه شکی ثابت ساتي، او بل اساسي دنده چې ده د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل د سرته رسولو لپاره د بدن مجبوره کوي. کولی کله چې حسي نیورون ولېږدول سي و عصبي سیستم ته هلته دغه هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون چیکیش تولیدیږي او خپل هدف حجره ته ځان رسي. په هر خلنې برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډوله دي. دویمه پوښتنه ده سایناپس څه ته ویل کیږي واضح کړي او اخرنۍ پوښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کومه دي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.